درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازری رادیو د نن ورځې خبرونه ته مو هرکلی کوم. نننه یک شنبه د مریض 1402 د میزان ل 28 او د 2014 میلادي کال د اکتوبر ل 6 سره برابر ده. د ازری رادیو په دې خبری مجله کې چې زه اسمت ساروان د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم، د کاندیدانو د ورستی لیست ځندیدو د مزکو د غاصبانو پر لیست ورسی جرګې د غړیو د بحثونو او ځین نورو تودو مسائلو راپورونه لرو. خو لومړی د دې سات خبرونه، د انتخاباتو کمیسیون وایي د کاندیدانو د تابعیت په اړه د معلوماتو د نشټوالي له کبله نهایي لیست ځنډولی. د کورنۍ چارو وزارت په کابل کې د جرمني سفارت ته امنیتي ګواښ رد کړ او نواز شریف نن په واشنگټن کې د امریکا له بهرنیو چارو وزیر سره ویني. د خبرونو تفصیل، د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ځینو کاندیدانو د دوګونی تابعیت په اړه د بشپړو معلوماتو نشټوالی د دې سبب شو چې د کاندیدانو د لومړني لیست اعلان وځنډی شي. ټاکل شوی و چې دا ابتدایي لیست د شنبه په ورځ اعلان شي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایاند نور محمد نور وایي دا مهال د کاندیدانو د دوګونو تابعیتونو د څرنګوالي او د وړاندې شویو اسنادو په اړه د لا زیاتو څېړنو په برخه کې کار روان دی.
د شنبه ورځ ماښام تر اوو بجو پورې هم د بهرنیو چارو وزارت څخه د هغو کاندیدانو چې د بل هیواد تابعیت لري جزئیات په ډاګه نه شوه.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان نور محمد نور ازادي رادیو ته هم دراز ویل چې پرون ناوخته د کاندیدانو د دوګونو تابعیتونو په اړه د بهرنیو چارو له وزارت څخه معلومات ترلاسه کړل. د افغانستان د سولې د عالي شورا چارواکي وایي هیله لري چې د امریکا متحده ایالاتونو ته د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف څلور ورځنی سفر به د افغانستان د سولې د هڅو د پیاوړي کېدو او چټکېدو سبب شي. د سولې د عالي شورا د نړیوالو اړیکو د کمیټې رئیس حبیب الله فوزی ازادي رادیو ته وویل د امریکا له متحده ایالاتونو څخه مغوښتنه داده چې د پاکستان حکومت قانع کړي چې د سولې د عالي شورا او وسلوالو طالبانو ترمنځ د خبرو اترو د زمینې په برابرولو کې له افغانستان سره صادقانه همکاري وکړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل کې د جرمني سفارت ته د احتمالي ګواښونو په اړه معلومات ناسم دي. د کورنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویل شوي چې د کورنیو چارو وزیر محمد عمر داوودزی پرون پر دې مسأله د جرمني له سفیر سره خبرې کړې دي. خبر پاڼه د ښاغلي داوودزی له خولې وایي د افغانستان روزل شوي پولیس ته د وساو توان لري چې په کابل کې د ټولو سفارتونو سم ساتنه وکړي. د همدې سیمې او نړۍ ته خبرونه، د پاکستان صدر اعظم نواز شریف نن واشنگټن ته رسیږي چې له امریکایي چارواکو سره د اسلام آباد او واشنگټن پر اړیکو خبري وکړي. ټاکل شوی دی چې ښاغلی شریف به نن د امریکا له بهرنیو چارو وزیر جان کیری سره وویني. د ایبا د چهارشنبه په ورځ په سپینر ماڼۍ کې د متحده ایالاتونو له ولسمشر باراک اوباما سره خبري وکړي. د دواړو خو خبري به له پاکستان سره د امریکا پر مرستو او د افغانستان د مسالې د سولې حل پر هلو ځلو متمرکز وي. د سوات ملاله یوسفزی چې د طالبانو د وژون کې بریت څخه ژوندۍ پاتې شو او وستنجونو د تعلیم یو مخکښ فعال ده، خپل هغو دوه ټولګیوالو سره یو ځای شوې ده چې د طالبانو په همدې بریت کې ټپي شوې وي. ملاله یوسفزی پرون د سکاتلند د ایدنبرګ په پوهنتون کې د کائنات ریاض او شازیه رمضان په نومونو خپل دوه ټولګیوالو سره ولیدل. دا د تیر کال د اکتوبر د میاشتې راوروسته چې ملاله یوسفزی د نجونو د تعلیم د کمپاین له کبله وسلوالو طالبانو پر سر وویشتله لومړی ځل و چې دوی سره ویني. کائنات او شازیه هم په بریت کې ټپي شوي وي. بریتانوي پولیسو له هغو څلورو کسانو څخه یو خوشي کړی دی چې یوه اونۍ مخکې په لندن کې د تروریزم خلاف د عملیاتو پر مهال نیولی و. دا 9 کلن پاکستانی ټبره بریتانوی د اکتوبر په 14 نیټه د پولیسو د چاپو په ترڅ کې نیول شوی و. د دې چاپو په ترڅ کې پولیسو لندن برج یا د لندن پل ته نږدې د یو موټر پر ټایرونو ډزې وکړې. نور درې نیول شوي کسان لا هم د پولیسو په توقیف کې دي. په پاتې نورو کسانو کې یو 28 کلن آذربایجاني ټبره بریتانوی شامل دي. د سوریه یاغیانو پرون نه لبنانیان له برمتي خوش کړل او نو وخت له سوریه څخه په بیروت کې خپل کورونو ته روان شول. دا کسان له ولس میاشتو راهیسې د سوریه د یاغیانو لخوا يرغمل شوي وو. راپورونه وایي دا نه يرغمل شوي لبنانیان د هغو دو ترکی پیلوټانو په بدل کې خوشی شوي چې په لبنان کې په 13 اگست میاشت کې تختول شوي وو. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو مسؤل د مشت په نږدې په هغه سیمه کې چې له میاشتو راهیسې د سوریې د پوز لخوا محاصره ده د شخړو د درولو غوښتنه کړې ده څو ملکي خلکو ته خواړه او طبي مرستې ورسول شي. والري اموس پرون وویل که څه هم د معزمیا او شام په نوم له دې ښارګوټي څخه تیرونې 3000 کسان وتلي دي خو لا هم همدومره نور کسان په دې سیمه کې د جګړې په منځ کې بند پاتې دي.
سلام سحر منیک مرغه د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې د کابل او ځینې لوی ښارونو د هوا حالات وړاندوینه د سانتیګریټ په کچه د نن لپاره په دې ډول کړی دی. نن به په کابل کې اسمان وریځوي، د تودوخې لوړ درجه 25 ټیټه 2، په کندهار کې اسمان شین اټکل سوی، د تودوخې لوړ درجه 10 ټیټه 9، په هرات کې اسمان شین دی، د تودوخې لوړ درجه 26 ټیټه 5، په مزار شریف ښار کې هم اسمان شین دی، د تودوخې لوړ درجه 9 ټیټه 8، او په جلال آباد کې باسمان ریزوی د تودوخې لوړ درجه 10 ټیټه 5.
و بجې او و دقیقې شوې د ازادي رادیو د دې خبري مجلې په دوام کې واورې. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون وایي ممکن زیات شمیر کاندیدان له نهایي لسته وایستل شي.
زه ویلی شم چې احتمال دې شته چې یو زیات شمیر کاندیدان د دې چانس پیدا نه کړي چې د لسته لاره پیدا کړي.
پولیسی جرګې د مځکو په غصب د یو شمیر تورنو کسانو نومونه څرګند کړل. صبغت الله مجددي وایي د کورنیو او بهرنیو فشارونو له کبله د مشورتي لوی جرګې مشري منلې. امریکا ته د نواز شریف د سفر په درشل کې د سولې عالي شورا له امریکا څخه وغوښتل.
دوی د پاکستان حکومت قانوني کې چې د سولې په مسله کې صادقانه مرسته وکړي.
پولیسی جرګه د لوګر د والی ارسلا جمال د وژنې په اړه تحقیق کوي. د دې او ځینو نورو راپورونو ترڅنګ د افغانستان مسایلو ته په څو نړیوالو ورځپاڼو کې کتنه کوو. تاسو زموږ شغله ازادي راډیو څخه اورئ. ازادي راډیو هر ورځ د سهار په 2 بجو خبرونه پیلوي او د ماښام تر 2 بجو پورې خبرونه دوام کوي. ازادي راډیو په کابل سربیره په کندهار، هرات، مزار شریف، خوست، ګردیز، جلال آباد، کلات او اسد آباد کې په اف ام 100.15 صافه او وازی اوریدل شي. که په دغو ښارونو کې نه یاست او د افغانستان په نورو سیمو کې اوسئ نو په 12 شپاګنیوی یا 12 شپاژنیوی چپای اوریدای شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د خپلو کاندیدانو د دوه ګونی تابعیت په اړه د معلوماتو نشټوالی د دې سبب شو چې د کاندیدانو د لومړني لیست اعلان وځندی شي. مخکې له دې ټاکل شوی و چې د شنبې په ورځ یعنی پرون د انتخاباتو کمیسیون د کاندیدانو ابتدایي لیست اعلان کړي. د انتخاباتو د کمیسیون ویان نور محمد نور ازادي رادیو ته ویل په راتلونکو دوه درو ورځو کې به دا لیست اعلان کړي او امکان لري چې ډیر احتمالي کاندیدان له لومړني لیست وایستل شي. د دې موضوع جزئیات اجمل اندر اوروي.
ټاکل شوې ده چې راتلونکي وایي د ورځو کې د ولسمشۍ د څوکۍ ولایتي شوراګانو د کاندیدانو لومړنی رسمي لیست اعلان شي. ټاکل شوې و چې د ابتدایي لیست پرون اعلان شوی وای، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د محل د کاندیدانو د دوه ګونو تابعیتونو د څرنګوالي او د وړاندې شوو اسنادو په اړه د لا زیاتو څېړنو په برخه کې کار روان دی. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان نور محمد نور ازادۍ رډیو ته ویل چې د یو شمیر احتمالي کاندیدانو د دوه ګونو تابعیتونو په اړه د بشپړو معلوماتو نشټوالی د لومړني لیست اعلان د ځنډولو سبب شو.
د شنبې ورځ ماښام تر 2 بجو پورې هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته د بهرنیو چارو وزارت څخه د هغو کاندیدانو چې د بل هیواد تابعیت لري جزئیات په ډاګه نشو. د دې په خاطر کمیسیون پریکړه وکړه چې دا نوملار وخت وزندول شي او پراتو کو یو یا دوه ورځو کې بل اخره به
دا خغلی نور په وینا د شنبه د ورځې په مخامې د کاندیدانو د دوګونو تابعیتونو په اړه د بهرنیو چارو وزارت څخه معلومات ترلاسه کړي. په عین حال کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون ویان نور محمد نور وایي د کمیسون هغه اسناد چې کاندیدانو د کمیسون ته سپارلي څېړلي او امکان لري چې د ولسمشۍ ولایتي شوراګانو ډېر شمېر کاندیدان لومړني لیست کې ونه وسي.
نو زه ویلی شم چې احتمال دې شته چې یو زیات شمېر کاندیدان ولسمشریزو ټاکلو ته وهمداشن ولایتی شوراګانو ته د دې چانس پیدا نه کیږي چې د لیست لپاره پیدا شي. د لایلې مختلف دي، یو دا چې هغه کاندیدان چې تر اوسه پورې هم دوی د بل هیواد د تابعیت څخه نه تیر شوي، او هغه کاندیدان چې شرایط او اوصاف یې نه ول بشپړ کړي، د هغه څخه به معذرت وغوښتل کیږي او دوی باید د دې لیست لپاره نه پیدا کیږي.
ښاغلی نور په دې اړه له ډیرو جزئیاتو ورکولو ډډه وکړه.
آزادی رادیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
د حکومت پر اعمالو د ولسی جرګې د څارنې ځانګړي کمیسون د هغو 1900 کسانو نمونه افشا کړل چې په افغانستان کې د لسګونو زرو جریبم ځکې په غصب کې په لاس لرلو تورن دي. په دې کسانو کې د ولسی جرګې پخوانی غړی سید اسحاق ګیلانی او اوسنی غړی سید منصور نادری هم شامل دي. ځینو تورنو کسانو دا لیست رد کړی دی، خو د کمیسون رئیس دا منی چې په لیست کې د مځکو د غصب د هغو تورنو کسانو نومونه نشته چې په حکومت کې لوړې څوکۍ لري. په دې اړه پام وکړئ له کابل د احمد زبیر ژمن راپور ته.
له شاوخوا تو میاشتو کار وروسته د حکومت پر اعمالو د ولسی جرګې ځانګړي کمیسون د خپلو تحقیقاتو نتایج په ډاګه او د یو شمېر هغو کسانو نومونه افشا کړل چې د کمیسون د چارواکو په وینا د دولتي او شخصي ځمکو په غصب کې لاس لري. د دې کمیسون رئیس زلمی مجددی وویل چې د ځمکو د غصب په اړه دا تحقیق له بامیان او پنجشیر پرته په نورو ټولو ولایتونو کې شوی دی. د نوموړي په وینا د دوی د څېړنو له مخې په ټول هیواد کې شاوخوا 1.3 میلیونه جریبه ځمکه غصب شوی او په دې غصب کې شاوخوا 15,000 کسان لاس لري. خو ښاغلی مجددی په خپل ومنل چې د دوی څېړنې نیمګړې دي، هغه پر حکومت تور لګاو چې د هغو کسانو نمونه نه دی ورکړي چې د دوی په وینا د ځمکو اصلي غاصبین دي او په حکومت کې کار کوي.
شاید دې لیست کې د هغو کسانو نمونه نه دي اخیستل شوي چې په حکومت کې دي او د دولتي مځکو په غصب کې لاس لري، برعکس د هغه کسانو پکې راغلي چې په یو نیول سوې ځمکه کې 15 سیر غنم کرلي دي. نو موږ هم دې نتیجې ته رسیدلي چې زموږ د لیستونو نیمګړي دي او ډېر واقعیتونه پټ شوي دي.
د ولسی جرګې د کمیسون د چرونو په نتیجه کې 19 کسان داسې ښودل شوي چې هر یو د لسګونو زره جریبه ځمکه په غصب کې په لاس لرلو تورن دي، خو اکثره دا کسان سیاسي او پیژندل شوی چیرې نه دي. د دې لسلم مخه د محبوب حیات خان په نوم یو قومي مشر په هلمند ولایت کې په 15 زره جریبه ځمکه غصب، حاجی جانان په نیمروز ولایت کې د 20 زره جریبه ځمکه غصب، او د ولسی جرګې په خوانی غړی سید اسحاق ګیلانی په ننګرهار کې په 15 زره جریبه ځمکه غصب باندې تورن شوی دی. د ولسی جرګې اوسنی غړی سید منصور نادری په 15 زره جریبه ځمکه غصب باندې تورن دی. نادری دا تورونه رد کړ، خو نورو تورونو کسانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په دې لیست کې ځینې هغه شخصي کارګوټي هم په ګوت شوی چې د کمیسون د مسولینو په وینا د جوړېدو لپاره په سلګونو جریبه ځمکه غصب شوې ده. د کابل ښار په اتمه ناحیه کې طلایي کارګوټي، په 12مه ناحیه کې نوروز آباد، په 10مه ناحیه کې آریا او په 10مه ناحیه کې صفا کارګوټي د همدغو کارګوټو په ډله کې شمیرل شوي دي.
په راپور کې مو واوریدل چې د حکومت په اعمالو د ولسی جرګې د څارنې ځانګړي کمیسون د 1900 کسانو نمونه افشا کړي چې په افغانستان کې د لسګونو زرو جریبه ځمکې په غصب کې په لاس لرلو تورن دي. څه فکر کوئ څومره امکان شته چې د ځمکو له غاصبانو څخه به غصب شوې ځمکې بیرته واخیستل شي؟ په دې اړه که غواړئ چې خپل نظر څرګند کړئ، له 8:30 تر 9:30 بجو ازادي راډیو ته تلیفون را وکړئ. له 8:30 تر 9:30 میکروفون ستاسو دی.
اوس هم د خبری مجلې د ځینو مهمو مطالبو سرټکی یو ځل بیا. د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د ځینو کاندیدانو د دوګونی تابعیت په اړه د بشپړو معلوماتو نشټوالی د دې سبب شو چې د کاندیدانو د لومړنی لیست اعلان وځنډی شي.
د افغانستان د سولې د عالي شورا چارواکي وایي هیله لري چې د امریکا متحده ایالاتونو ته د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف څلور ورځنی سفر به د افغانستان د سولې د هڅو د پیاوړتیا او چټکتیا سبب شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل کې د جرمني سفارت ته د احتمالي ګواښونو په اړه معلومات ناسم دي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف نن واشنگتن ته رسیږي چې له امریکایي چارواکو سره د اسلام آباد او واشنگتن په اړه اړیکو خبري وکړي. د سوات ملاله یوسفزی چې د طالبانو د وژونکو برید څخه ژوندی پاتې شوی او اوس د نجونو د تعلیم یو فعال ده له خپلو هغو دو ټولګیوالو سره یو ځای شوه چې د طالبانو په همدې برید کې ټپیانې شوي وې. بریتانوي پولیسو له هغو څلورو کسانو څخه یو خوشي کړی چې یوه اونۍ مخکې په لندن کې د تروریزم خلاف د عملیاتو پر مهال نیولی و. د سوریې یاغیانو پرون نه لبنانیان له برمتې خوشي کړل او ناوخته له سوریې څخه په بیروت کې خپلو کورونو ته روان شول. او د ملګرو ملتونو د بشري مرستو مسؤل د مشت په نږدې په هغه سیمه کې چې له میاشتو راهیسې د سوریې د پوځ لخوا محاصره ده د شخړو د درولو غوښتنه وکړه. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. د ازادي راډیو د نن ورځې د لسو بجو په خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه لرو، ژوند په شیبو کې او د ګوړې اچار. د ګوړې اچار د ازادي راډیو ټانس پروګرام دی، خو په یاد لرئ چې له اته نیمو تر نهه نیمو پورې میکروفون ستاسو دی. د میکروفون ستاسو خبرونه موضوع مو مخکې هم اعلان کړه، دا ده چې د مزکو د غصب په باب څه نظر لري او څه فکر کوي چې له غاصبانو څخه به مزکې بیرته واخیستلی شي. که په دې اړه نظر لري نو حتما له اته نیمو تر نهه نیمو بجو پورې ازادي راډیو ته ټلیفون وکړي. مخکې تر دې چې اوس نور راپورونه در واورو، فرشته جلالزی به درته وایي چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
ګارډین ورځپاڼې په افغانستان کې د رواني لوی جرګې په اړه تبصره کړې ده. ورځپاڼه لیکي کچېرې په دغه لویه جرګه کې برخوال دا تایید کړي چې د امریکا د متحدو ایالاتو او افغانستان ترمنځ د امنیتي همکاریو تړون په ګټه دی، نو جمهور رئیس حامد کرزی به لاسلیک کړي. خو کچېرې جرګه دا پریکړه ونه کړي نو دا چې ولسمشر کرزی به دغه تړون لاسلیک کوي د امکان څخه لري څرګندېږي. ګارډین لیکي که موافقه وسي نو یو شمېر امریکایي عسکر به په افغانستان کې پاتې سي څو افغان امنیتي ځواکونه وروزل شي او د القاعده شبکې د بقایا پر ضد مبارزې ته دوام ورکړي. کنه د امریکا ولسمشر باراک اوباما د اسوسییټډ پریس اژانس ته په وروستۍ مرکه کې ویلي چې له افغانستانه د ټولو عسکرو د ایستلو سره هم مشکل نه لري. د امریکا زیاتو متحدینو هم ویلي چې کچېری امریکایي عسکر پاتې نسي نو خپل عسکر به له افغانستانه وباسي. ګارډین ورځپاڼه وایي د دې سره سم به هغه میلیارډونه ډالر د خطر سره مخامخ شي چې هر کال د افغانستان د ځواکونو د روزنې او د پراختیايي کارونو لپاره د هیواد ته ورکول کیږي. بل غربي ورځپاڼه واشنگتن پوسټ هم له افغانستانه د امریکایي ځواکونو پر وټلو یو مقاله لري. پوسټ لیکي دا چې په افغانستان کې د امریکا په رهبری جګړه خپل پای ته نږدې کیږي، د جمهور رئیس باراک اوباما د هغې هیلې په تر سره کېدو کې مرسته کولای شي چې په سپینه ماڼۍ کې د کار د پیل څخه یادونه کړې ده. د واشنگتن پوسټ وینا ولسمشر اوباما د کار د پیل څخه دا هیله درلوده چې په کیوبا کې د ګوانتانامو زندان وتړل سي، خو په دغه زندان کې لا یو سلو څلور شپېته تنه بندیان دي. د امریکا کانګرس د دې کسانو د لوی برخې لپاره د خوشي کېدو او یا بل ځای ته د هغوی د لږدول کېدو امکان بند کړی دی. د اوباما اداره یوازې یو محدود شمېر زندانیان محاکمه کولای سي. د اوباما د ادارې مسؤلین اوس په دې غور کوي چې آیا د 2014 میلادي کال تر پایه له افغانستانه د امریکایي محاربو ځواکونو وتل به دا لاره پرانیزي چې یو څوک د امریکا د قانوني مراجعو په وړاندې ودرېږي او د ګوانتانامو د زندانیانو د بند دوام وغواړي. په ګوانتانامو کې یو شمېر کسان تر 12 کاله زیاته موده زنداني پاتې شوي او پر زیاتو کسانو د هغوی جرم لا نه دی ثابت شوی. د امریکا کانګرس د سپتمبر 2 تر حملې وروسته د هغو ټولو کسانو پر ضد د قوې استعمال ته اجازه ورکړه چې د سپتمبر د حملې په پلان او تر سره کولو کې لاس درلود او یا یې په دغه حمله کې مرسته کړې ده.
یا ازادي رادیو ډاٹ کام د ازادي رادیو د ویب پاڼې پاتې دي. تاسو کولی شئ د ازادي رادیو ټول مطالب من جمله د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه په ازادي رادیو ویب پاڼه کې ولولئ. ولسی جرګې یو کمیسون ته دنده سپارلې څو د لوګر د والي د وژل کېدو د پیښې په اړه پر څرنګوالي څېړنې وکړي. د دې جرګې ځینو غړي وویل چې سیمه ییزو امنیتي ارګانونو د ارسلان جمال د وژل کېدو د پیښې په مخنیوي کې بې غوري کړې ده. ارسلان جمال د اختر په لومړۍ ورځ د اختر د لمانځه د ادا کولو پر مهال په یوه چاودنه کې ووژل شو. په دې اړه نور حال د جمیلې ظریف په راپور کې واوري.
د ولسی جرګې اداري پلاوی د دې جرګې اختصاصي کورنی امنیت، عدلي او قضایي او مرکزي تفتیش کمیسیونونو ته دنده وسپارله څو د لوګر د والي د وژل کېدو په هکله څېړنې وکړي. د دې جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی د شنبې ورځې په عمومي غونډه کې وویل چې د دې کمیسیونونو ټاکل شوی پلاوی به لوګر ته د څېړنې لپاره ولیږل شي. هغه وویل چې د ټاکل شوي پلاوی له څېړنو وروسته به ولسی جرګه په دې برخه کې پریکړه وکړي.
لکه څنګه چې محترم وکیلانو زموږ د مجاهد ورور د وژنې د بدې پیښې د څرنګوالي غوښتنه وکړه، موږ د کورنۍ امنیت، کورنۍ تفتیش، عدلي او قضایي او اختصاصي کمیسیونونو څخه غواړو چې د پیښې ځای ته یو پلاوی ولیږي. دغه پلاوی باید د پیښې په هکله ټول معلومات موږ ته راوړي.
د لوګر والي ارسلان جمال د اختر په لومړۍ ورځ د لوګر په مرکز په لالم ښار کې د اختر د لمانځه له ادا کولو مخکې په جمعه کې په یوه چاودنه کې ووژل شو. د لوګر امنیتي چارواکو له پیښې وروسته وویل چې د ارسلان جمال د وژلو لپاره چاودیدونکي مواد په مایکروفون کې ښودل شوي وو، خو وروسته د ملي امنیت د عمومي ریاست لومړنۍ څېړنه وښودله چې د ارسلان جمال د وژل کېدو لپاره چاودیدونکي مواد په قرآن شریف کې ښودل شوي وو. د امنیتي ارګانونو د معلوماتو له مخې په دې پیښه کې 15 تنه عام وګړي ټپیان شوي هم دي. بلخوا د ولسی جرګې یو شمېر غړي امنیتي ارګانونه په بې غورۍ تورنوي او وایي چې ارسلان جمال له مخکې نه د امنیت شورا ته د خپل امنیت د ساتلو په هکله خبر ورکړی و، خو هغوی په هکله بې غوري کړې ده. دوی وایي هغه کسان چې په دې برخه کې بې غوري کړې باید عدلي او قضایي ارګانونو ته وروپېژندل شي. د لوګر د امنیت امر رئیس خان صادق عبدالرحیمزي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی چمتو دي د پیښې د څرنګوالي په هکله عدلي او قضایي ارګانونو ته ځواب ورکړي. عبدالرحیمزي وایي چې د جومات و خادمان په پیښه کې د لسلرلو په تور نیول شوي دي.
د مشورتي لوی جرګې د تیاریو کمیسون مشر صبغت الله مجددي د امنیتي تړون په اړه د لوی جرګې جوړول ضروري نه بولي. د دې کمیسون لومړنۍ غونډه د سه شنبه په ورځ په کابل کې جوړه شوه چې پکې د کمیسون اداري پلاوی وټاکل شو. د دې کمیسون چارواکو ویلي چې وسلوال مخالفان هم کولی شي په دې مشورتي لوی جرګه کې ګډون وکړي. وسلوالو مخالفانو له دې جرګې او امریکا سره له امنیتي او دفاعي تړون سره مخالفت څرګند کړی دی. د دې موضوع تحصیل مرزی احمدزی په خپل راپور کې وړاندې کوي.
د مشورتي لوی جرګې لپاره د تیاری د کمیسون مشر حضرت صبغت الله مجددي وایي چې د ځینو کورنیو او بهرنیو فشارونو له کبله دې ته غاړه ایښي چې دیات کمیسون رئیس شي. ښاغلي مجددي وویل چې اصلا له امریکا سره د امنیتي او دفاعي تړون په اړه د بلې لوی جرګې جوړېدو ته اړتیا نه وه. هغه وویل چې نوی امنیتي او دفاعي تړون له امریکا سره د لاسلیک شوي ستراتیژیکو همکارۍ د تړون یوه برخه ده چې دوه کاله مخکې د مشورتي لوی جرګې لخوا تصویب شوې ده.
زه شخصا د لوی جرګې د جوړولو طرفدار نه وم. ما څو میاشتې مبارزه وکړه او ما ویل چې اصلا لوی جرګې جوړولو ته اړتیا نشته، ځکه چې د امنیت مسله د ستراتیژیک تړون یوه برخه و چې په تیر دودیز جرګې کې پرې بحث وسو او له مخې اختیار ورکړل سو چې کولی سي دا تړون لاسلیک کړي. که چیرې څه ستونزه وي بیا هغه په خپله له امریکایانو سره حل کړي او لوی جرګې ته ضرورت نشته. تر اخر ورځو پورې د لوی جرګې د جوړولو طرفدار نه وم، خو د ځینو فشارونو له کبله حاضر سوم چې دا جرګه جوړه سي.
ولسمشر احمد کرزای د امریکا د بهرنی چارو له وزیر جان کیری سره د کابل په وروستیو مذاکراتو کې د امنیتی تړون پر ځینو مهمو برخو موافقې ته ورسېدل. د امریکا د بهرنی چارو وزیر ویلی وو چې واشنگټن د خپلو پوځیانو د مسؤلیت غوښتونکی دی، خو کابل ورسره مخالفت کوي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
په غزنی ولایت کې تیر شپه د کلیوالو او طالبانو ترمنځ نشته شوې ده چې پکې درې تنه وسلوال وژل شوي او دوه کلیوال هم ژوبل دي. پاره سید شاه سقیم نور حال درکوي.
نخته تیر مخم د اندړو ولسوالۍ په خانه بابا کلی کې د وسلوالو او کلیوالو ترمنځ شوې ده چې په کې درې تنه وسلوال وژل شوي او دوه عام وګړي ژوبل دي. چارواکي وایي طالب وسلوالو د غزنی ولایتي شورا ته یو کاندید کس له کور څخه تښتاوه، خو کلیوالو یې ننګه کړې او له وسلوالو سره یې نښته شوې ده. ولایتي شورا د کاندید دغه کس عبدالولي نومیږي. د اندړو ولسوال قاسم خان د سیوال وایي کلیوالو له وسلوالو څخه دوه موټر سایکلونه، یو ټوپک او یو وسلوال هم ژوندی نیولی دی.
طالبان رالو چې لاغه ځای نه یې غوښتل چې یو نفر یوسي. دې وخت کې له خلکو باندې ټکونه کړي دي، خلک یې دوه نفره زخمیان کړي دي. کلیو خلکو په دوی باندې حمله کړې ده، له دوی نه یو میل سلا ولی ده. نتیجه کې درې نفره مړه کړي طالبان، او یو میل سلا او دوه موټرسایکل یو کلاشینکوف دالته د میدان د جنګ کې جنې پاته ده.
په نښته کې دواړه ټپ شوي کلیوال روغتون ته رسول شوي دي چې روغتیایي حالت یې د ډاډ وړ ښودل شوی دی. تر اوسه پورې له طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. شپږ ورځې وړاندې په اندړو ولسوالۍ کې د طالبانو پر ضد عملیات شوي وو چې چارواکیو په کې د څلورو تنو سرګروپانو د وژلو ادعا کوله، خو طالبانو یې ادعا بې اساسه بلله.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د امریکا متحده ایالاتونو ته د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف د سفر سره په یو وخت افغانستان د سولې عالي شورا د امریکا له متحده ایالاتونو څخه غواړي چې پاکستان د افغانستان د سولې په بهیر کې صادقانه همکاري ته وهڅوي. د دې موضوع تفصیل اجمل ان وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې د عالی شورا چارواکي وایي هیله لري چې د امریکا متحده ایالاتونو ته د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف څلور ورځنی سفر به د افغانستان د سولې د هڅو د پیاوړي کېدو او زیاتېدو سبب شي. د دې شورا یو غړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې په افغانستان کې د سولې په بهیر کې د پاکستان د رول په ارزښت یې وار بیا ټینګار وکړ او هیله یې وښوده چې پاکستان به په دې برخه کې رښتینې همکاري وکړي. د سولې د عالی شورا د نړیوالو اړیکو د کمیټې رئیس حبیب الله فوزی ازادي راډیو ته وویل امریکا کولای شي چې پاکستان د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د خبرو اترو د زمینی د برابرول لپاره صادقانه همکاري ته وهڅي.
د امریکای حکومت متقاضا دا چې دوی د پاکستان حکومت قانوني کې چې د سولې په مسله کې صادقانه مرسته وکړي او په دې حق مرسته وکړي چې طالبان د عالی شورا د افغانستان له حکومت سره مذاکراتو ته حاضر شي.
خو آیا امریکا پر پاکستان دومره اغیز لري چې د افغانستان په سوله کې صادقانه همکاري ته وهڅوي؟ د سولې د عالي شورا د نړیوالو اړیکو د کمیټې مسؤول ښاغلی فوزي وایي
اوس هم امریکا له پاکستان سره ډېرې اقتصادي مرستې کوي. د امریکې تاثیر په پاکستان باندې ډېر زیات دی. موږ هیله من یو چې امریکا له خپل نفوذ نه استفاده وکړي او پاکستان
حبیب الله فوزی د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف څخه هم وغوښتل چې د افغانستان د سولې په برخه کې خپلې کړې ژمنې پر ځای کړي. د پاکستان او امریکا دواړو خزي اړیکې، اقتصادي همکاري او د افغانستان د سولې بهیر د دواړو لورو ترمنځ د خبرو اترو د اجنډا په سر کې دي.
د ژوند رنگونه
ایمان مزمت خان لوګر شپنین زاده زمي یو پی ایو نجارین زاده صغر کې لردی وایو ډاکټر کولبان زاده سه کولبا وکړو دا کسونه زای
ښه اوس په دوره کې سپوک ته چی کې کوم کار ته کې
زما خطر از هر کار کو
اې دا کار ستنه مونږه وخت کوم ډیر سخت ده
سخت کار شپنی
ولی
غره کې میږي په باران در باندې ووري ساړی ته به بس مالته ګوري لیوان به شو خره ته ورته نه شي
به د مول نه دي چې پی ایله به رسندري ولندي د شینم ویلي
تا موبایل کې مسندري سب کړی دي
ښه
او بیا واو
کتر اور چې اوسې واورو
زه د دې موبایل کې راپېدا
د تا ویلي
و
دې راځي باندې کوزیس پیګم نش چی وای تی خپل راته وای موبایل باندې نه پیګم
وا جانا نه ډیر می اده دله پیپی ده
خا
وای په کندل کې نیمه راخاره شه
خا
بیر تراش کې پناه شه
خا
زری د عمرو رندر کړم
د ازادي رادیو د خبری مجله هم دلته پای ته رسیږي، خو په یاد لري له نیمو بجو تر نه نیمو بجو پورې میکروفون ستاسو دی. په دې خپرونه کې پوښتنه داده چې څومره امکان لري چې د مځکو له غاصبانو څخه غصب شوي ځمکې بیرته واخیستلی شي؟ که په دې اړه نظر لري له نیمو تر نه نیمو بجو پورې ازادي رادیو ته تلیفون وکړي.